د نن ورځې د اهم خبرونو سرټکی د امریکانه د غیر قانوني کډوالو او خلکو په سر د امریکا او کولمبیا ترمنځ د لندن اچھا کې ورسته وایټ هاوس ویلي دی چې کولمبیا هیواد سره د کډوالو بیرته ستنېدلو معاهده پس دغه هیواد په مصنوعاتو د ټیکسونو ممکنه زیاتولو ګام بیرته اخستی. افغان طالبانو نن د امریکي خارجه وزیر مارکو روبیو ته غبرګون کې ویلي چې طالب مشرانو ته د ګواښونه نه کوي. روبیو ویلي که چېرې د طالبانو د شمیرو پرته افغانستان کې د امریکایي بندیانو شمیره زیات وي نو د طالب مشرانو په سر به د اسامه بن لادن نه هم زیات لوی انعامونه اعلان کړي. د خیبر پختونخوا په لکې مروت کې د اټامک انرژي کمیشن تختول شو کارکوونکو را خلاصولو لپاره نن په سیمه کې احتجاج شوی او په بیلابیلو سیمو کې د احتجاج په توګه کاروبارونه هم تړلي شوي. او نن ملګري ملتونه د جنوري 18مه د هولوکاست یا یهودیانو نسل وژنې نړیوالې ورځ په توګه لمانځي چې په کال 1950 کې په یو حراستي کیمپ کې د یهودیانو سره د زور زیاتی یاد تازه کړي. د سرټکو سره تړلو او نورو رپورټونو لپاره د وی او اے ډیو سره ملوسه. هر کله درته وایو دا د وی او اے ډیو خبري خبرونه ده. نندګل دوشنبه ورځ کال 2025 د جنوري د میاشتې 28مه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې نه نیمه دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 12 بجې شوه دي. د دې خبرونه کوربه زه نو شروان کلندریم. په دې خبري خبرونه کې به د نړۍ او سیمې د اهم موضوعاتو په اړه تازه او معلوماتي رپورټونه درکړو. د وی او اے ډیوا د خبري خبرونه د وخت تاسو د ډیوا په ټی وی هم ګوره او ورسره د ډیوا په ویب پاڼه فیسبوک او یوټیوب چینل هم نیخ پنې خبري. د خبرونه په پیل کې مو سره ټکی وردل زو د خپلو رپورټونو خواته. لومړی رپورټ هم دلته چې په امریکا کې د صدر ترامپ د راتلو وروسته سرواني د هغه په اړه باندې رپورټ درکو. صدر ترامپ د سرحدي چارو لپاره ټاکل شوی وزیر ټام هومین چې د سرحدي چارو زار یا حکمران په نامه هم یادېږي د اتوار په ورځ ویل دي د حکومت ترجیح بغیر د اسنادو کډوال وستل دي کوم چې د ملک امنیت ته خطر پیښوي. د دې خبرې له زور دې خبرې له هم زور ورکړي چې غیر قانوني ټول کډوال به ونه زغمل شي. د واسف امریکا خبریالې ویرونیکا بالدریس اګلیسیاس رپورټ درته د ډیو همکار اشفاق مومند په غوړاندې کوو.
د صدر ترامپ انتظامی تیر هفته د هغه په سونو کډوالو وستلو باندې لاس پورې کړ د کومو چې نمونه د جرایمو په ریکارډ کې موجود دي او په امریکا کې غیر قانوني استوګندي. د سرحدي چارو مشر ټام هومن وای اسناد نه لرونکي هغه کډوال چې په جرایمو کې ککړ هم نه دي هغه د وستلو خبره لا هم په میز باندې پرته ده. نوموړي دا خبرې د اے بی سی ټی وی سره د اتوار په ورځ دیس ویک پروګرام کې کړي.
د وخت دا د عامو خلکو امنیت ته خطر ګڼل کیږي. دا قومي سلامتی ته خطر دی. دا ډیر لږ خلک دي نو دې ته به مونږه لومړیتوب ورکو. خو چې څنګه شروع وشو نو بیا به نور په ټول ملک کې گرفتاری کوو.
د تیر نه په ورځ باندې سرحد ساتونکو د کډوالو او کسٹم ایجنټانو څخه بندیزونه پورته کړې شو. لکه چرچ، روختون او سکولونو یا نورو حساس ځایونو کې به اوس د غیر قانوني کډوالو گرفتاری اجازه وي. هغه له هم نو ویل چې دا گرفتاری به د کیس د نویت په اساس کیږي.
د کډوالو او قانون نافذ کونکو اداري افسرانو ته باید چې د اختیار وي کچرته قومي سلامتی یا ولسی امنیت ته یو تن خطر وي او هغه په دې ځایونو کې وي چې گرفتاری کی.
د صدر ترامپ د انتظامیه لخوا کډوالو ته خبرداري او په تګلارو باندې د ډیموکراټک ګوند سېنیټرې الیسا سلاټکن نیوا کې کړي.
زمام په فکر په سرحد دراتونکو خلکو چې غواړي رادنه نشي هغه ته دا د اشاره نه زیات سدي او دا د دې انتظامی بدلون یو برخه ده چې دوی لا هم د کې پوره نه دی خیل شوی. یعنی د کمپاینونو او د واک تر لاسه کولو په مینس کې دی.
سېنیټر اسلاټ کینوای چې د امریکا پوسټ صدر ترامپ د سرحدي چارو تحفظ ذمہواری هم ورسپارلې دي. د خلکو وستلو لپاره لوړاندې څخه د امریکا عسکري جازونه کارول کیږي خو د پوز رول دی د آئین سره سم وساتل شي.
زمونږ د آئین تر مخه تکول شي چې اضافي ذمہواری تر سره کړي. د کار سامانونو وړل، یو سیز د یو ځاینه بل ځای ته کول، اسانتیاوی برابرول، سرحدي پوسټي برابرول او دغه شان نور. خو کله چې ته د قانون نافذونکو چارواکو ته ورځې نو دا بیا بیخي ناشنا ده.
سخوا شو 1500 حاضر سرویس پوځیان تیر هفته د مکسیکو سرحد ته رسیدلی او د دوی په شمیر کې نور هم په راتلونکو کې اضافه کېدای شي. هاغلی هومن د اتوار په ورځ ویلی د عسکرو سرحد ته لیږل نړۍ ته یو مضبوط پیغام ورکوي چې زموږ سرحدونه تړل شوي. د ویرونیکا بالډیراس اګلاسیاس لپاره اشفاق مومند، وایس اف امریکا ډیو ټی وی، واشنگټن ڈی سی.
د اسرایل او حماس ترمنځ د ډزبندۍ وروسته نن اسرایلی ځواکونو په چیک پوسټو په سلګونو زره فلسطینیانو ته اجازه ورکړه چې بیرته د غزې شمال ته لاړ شي. د دې ترڅنګ د امریکا صدر هم په دې لړ کې تازه سرګندونې کړې دي او دا چې د اسرایل او د حماس ترمنځ د معاهده سو وروسته حال دی په دې ټول باندې تفصیل خلو د ډیو همکار نصر الله خان دا وخت د کیپیټل هیل د مخنیزم سره موجود دی. نصر الله خان بخیر.
بخیر
نصر الله، دا چې کوم اسرائیل او حماس ترمنځ معاهده شوې ده هغه وروسته رپورټونه را روان چې ډېر لوی شمېر کې کډواله واپس غزا ته ور روان دي، کورونو ته ستنيږي، څه تفصیل یې ده؟
بالکل، نن د ګول یا دوشنبه په ورځ د جنوري پر ویشتما د 15 میاشتې د جګړې وروسته د غزا ته، د شمالي غزا ته چې کوم فلسطینیان دي د هغه تک پیل شوې ده. او دا لومړی ځل ځکه چې دغلته کوم وجاړي مخه تراغلی ده، تباهي مخه تراغلی ده، نو دا وروسته بیا هغه نو شول چې اسرائیل کوم شپږ کسانو د هغه د خوشی کولو په اړه باندې د دې په حماس او د اسرائیل د خبرو په منځ کې څه ځن راغلی، خو بیا منځګړو دغه مسله حل کړل او حماس ومنله، ورسره اسرائیل بیا اجازه ورکړه چې د خلک واپس خپل کورونه ته لاړ شي. که څه هم په غزا کې 2.3 میلیون خلک چې کوم دي دغه ژوند کا خدا وخت په وخت باندې کډوال شوې دي. 2 اکتوبر نروسته د دې کورونه که څه هم وران شوې دي، خو کوم پښتنه چې شوې دي نو هغه زیاتره د خاغو وای چې مونږ دغه خپل کورونه ته ستنېدل غواړو. په دغه اړه باندې څنګه تاسو خبره وکړله، د دوی د سختو سره د مشکلاتو سره هم مخ شوې دي، خو خپل ځای ته واپس کېدل غواړي. صدر ترامپ په اړه باندې تاسو څنګه سرګندونه ویلې، نو صدر ترامپ دا ویلي چې غزا ویجاړه ده او دوی غواړي چې د اردن سره او بیا د مصر سره په دې اړه باندې خبرې وکړي چې هغه نور دغه ته کورونه جوړ کړي او د فلسطینیانو لپاره یا د کم بې ځای شوی خلک دي چې دغه ژوند د کوي د په دومره سختو کې، نو دغه ته او یا فیصد یا اته او یا فیصد چې کم دغه ویجاړه شوی علاقه د کورونه وران دي، نو دوی به بهر ژوند وکړي. پښتنه ته هم دا وشو چې دا به لړ مهاله وي او ګد مهاله به وي دا کم پروګرام چې ده، نو هغه بیا په دې اړه باندې ویل شي هغه وګوري به لړ مهاله هم کېدل شي او ګد مهاله هم کېدل شي چې دغلته د خلکو ژوند وکي. دغه سرګندونه مخه ترالې خو بیا دي ته خبرګون هم مخه ته سخت راغلي دي.
ښه، خبرون هم مخه ته راغلي دي. او بل نصر الله خان چې کوم معاهده شوی د اسرائیل او حماس ترمنځ د دې په حق لبانې څه اطلاعات دي چې امریکا کې دلته په خپل باندې او د دې عملی کېدو په حق لبانې چې کنه عملی کولو کې سخندان اوسم شته وکنه.
او څنګه تاسو مات خبره وکړه چې مصر کوم غته نه پیلو کوچی کلنا په 15 جنوري باندې د ډیر حالاتونه د امریکا د مصر او د قطر په منځګړو باندې دغه معاهده وشوله. حماس او د اسرائیل په منځ کې چې کوم اوربند هغه وشو په 19 تاریخ باندې د خلکو آزاد دل شروع شول. درې کسان د یو طرف نه آزاد شول، بیا هغه یو کم سل یعنی فلسطینیان چې کوم د خزې او ماشومان آزاد کړل، بیا په 15 تاریخ مخکې چې کوم سلور خزینه فوجانه چې کوم آزاد کړل حماس، نو هغه په بدل کې هم 2 حماس او فلسطینیان چې کم دي نو دا اسرائیل آزاد کړل. د دین روستا سم مسلراله خو بیا د کډوالو دستنیدو عمل چې کم دي نو هغه پیل شوې ده. رائټرز خبري ایجنسی وایي چې نوې کم رپورټ یا معلومات چې کم ورکړي دي هغه خود نوم نه خودلو په شرط باندې دغه رپورټ چې کوم ویناغي ته چا کړی ده هغه چې 15 کسانو لیست کم دي نو هغه حماس ورکړي ده چې دا د منځګړو ته چې دا د دوی سره ژوند دي وسم. اسرائیل چارواکي هم وایي چې وسه پورې چې کم ژوند دي 3 کسان یرغمل شوی چې کوم هغه لا ژوند دي دغه رپورټونه دي خدا هغه کسان دي چې په دې کې و کسان واپس شوی هم دي. یاره دی په 1 اکتوبر 2013 کې چې کله حماس برید وکړ په اسرائیل باندې 1200 کسان یې وجلی او د 200 نه زیات یې رغمل کړی او د دې پاړه باندې وخت په وخت معاملات روانو خبرې هم روانه بیک ټیور چینل باندې منځګړیتوب هم کېده خو دغه تر ډیر معاملو وروسته بیا دغه سرته ورسېده. د غذا چې کوم د صحت چارواکي د ناغه وي چې په دې جګړه کې چې کوم د 1 اکتوبر نه فیل شوې ده د شپږ سلویخ زر نه زیات خلک چې کوم دي فلسطینیان هغه وجلې شوې دي او کورونه چې کوم دي نو دا په 80% نه زیات کورونه چې کوم دي نو هغه ویجاړ شوې مکمل توګه باندې ویجاړ شوې دي او یا دسي ویجاړ شوې دي چلته د اوسېدو جوګه نه دي.
ډیر مننه تاسو نصر الله خان د تفصیل راکولو.
مننه.
خیبر پختونخوا په سویلی سیمو کې د نامنه وضعیت د نامنه چې کوم صورتحال له هغه په دې ورستو کې نور هم خراب شوی دی او په دغه کې د پوزي اپریشن او ترڅنګ بریدونه هم کیږي او ورسره خلک چې کوم دی هغه ډېر په تشویش کې دي او اندېښمن دي احتجاجونه هم روان دي. نن هم د خیبر پختونخوا په لکه مروت سیمه کې د اټامک انرژي کمیشن پاکستان تختول شوی کارکونکو خلاصول لپاره غونډ شوی او ته احتجاج شوی او کاروبارونه هم تړل شوی وو. دی غواخړې ک په 2 ورځو کې دغه تختول شوی کسان خوشی نه کړی شي نو بیا به کام په خپل سر باندې ګام پورته کوي. د سیمه نه د ریډیو خبري اعلان بیٹه نه پینور تفصیل په یو رپورت کې راکم.
د لکمروت سړي ټول کاروباري مرکزونه نن د جنوري په 20مه تړلي پاتې شول. د ناامنۍ پر ضد شټر ډاون هړتال ترڅنګ ټاون سیمه کې د انتظامیه دفترونو مخې ته یوه لویه اولسي غونډه وشوه. غونډه کې د سیاسي او غیر سیاسي ډلو زرګونو خلکو ګډون کافلو او د غونډې ګډونوالو د سیمې امنیتي وضعیت په اړه خپلې سختې اندېښنې شریکې کړې.
موږ دا پیپلین کټ کوو دا دوه چې کوم پنجاب تر روان ده دا کټ کوو بیا به دا ارشې حال شي. ټول مسله دی پیپلین لوجنه ده دی لوجنه ده کابل خیل لوجنه کوم مدنیت کوم سامان روان ده پنجاب ته جی پنجاب مزه پکې پښتنو ته چل جوړ کړي لکه مر وطن ده خلک درې کوي چې دا اوزي ادا حالات خرابې ته دی دې پر خرابې چې دا خلک اوزي ادا کورونا ارش خالصي امو جه لوټ کو.
دا نه نه غونډه ورسته ده هغه وشو چې وسلوالو په دهمه جنوري د پاکستان اټومي پروژې ولس کارکونکو د میوالي سړک څخه وتشتفل د دې کسانو څخه اته خوشی کړل شوې دي خو نور لا هم ورکتي. د ځای خلکو په وینا علاقې د وسلافالو او د پاکستان د پوسټ ترمنځ د جګړې میدان ګرځېدلی دی چې له امله دوی اتي ژوند نه کوي او په سیمه کې جاني او مالی زیان سره مخ کیږي شي.
دوه دا ټاسک پوښتنه والا کړی چې تاسو کوم مشران او د جرګه لاړه سو هغه سره مذاکرات وکړو هغه دا ډیماند چې موږ 7 کسان دی هغه د دوه مشته ارخلاص کی آرمی دا ویل چې د بعض مشران موږ سره ست دي او دا درې چلور کسان ته کوم دي دا درې کسان خو خصوصا چې دا طالبان موږ ته په ډیماند چرا کړیو دا موږ سره نستا. د دوران موږ دا ریکوست وکړاو برملا مو کړاو د ادارې ته چې تب د دوران په دوه باندې بمباری نه کوي تشدد نه کوي شیلینګ نه کوي خو لبد مرغه ابل او جمعه پورا چې باندې 12 بجې ته باندې بمباری وسلا.
د پاکستان پوز د جنوري په 15مه هم ویلي وو چې عملیات په ترڅ کې 13 وسلوال وژلې دي. دوی ویلي دا عملیات د لکی مروت په سربن سیمه کې ورسته ده حقیقت کړي چې د وسلوال د شتون کرا استخباراتي معلومات ترلاسه کړي فو د غونډې ګډونوالو په فینا عملیاتو په پایله کې یو تښتول شوی تن هم وژل شوی دی. ځایي مشران وایي چې د عملیاتو له امله د دوی د حکومت او وسله والو ترمنځ خبرو هڅې د ځنډ ښکار شوي دي. دغه جرګې پرېکړه وکړه چې که په دوه ورځو کې درنه دغه تښتول شوي کسان ونه موندل شول، نو دوی به بیا په خپله ګامونه پورته کوي چې تر مخه به یې له ضلع څخه وسله وال او د پاکستان پوځ ایستل کېږي. صرف
معمول پچار ده ادا ذمہواری حکومت ته چې دا به ماته امن راکړي، ما خپل ذمہواری ستاسو ده. خو بهر حال چې زه کله بیا ذمہواری ته اوسم بیا هم حکومت نه پرېږدی کنه، نو لحاظه حکومت ته مې دا درخواست ده، طالب ته مې دا درخواست ده چې خدا را که تاسو خپله منچه نه سره جوړېږي خپله منچه مو جنګي سره بالکل جنګ داری وساتو، خو دا موږ په منچه پرېږدو. دا مې خواست ده او درخواست مې ده او دا له نواتې مې دالته وکړه چې دا له نواتې مې د دوه سره فریقین قبول کړي چې دا قوم دې په خپل امن او په خپل طریقه کار چې پرېږدي.
د ځایي چارواکو لخوا د غونډې په اړه څه رسمي دریځ مخې ته نه دی راغلی. له دې سره د پوځ وروستي عملیات د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او صدر آصف علي زرداري لخوا ستایل شوي دي. دوی ویلي دي تر هغې چې نا امني ختمه نه شي عملیات به دوامدار ساتل کېږي. عدنان بیټنای، ډیفا، لکی مروت.
وی او ای ډیوا په سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلیویریش ساتا په دیشنټینا تاسو په یوټیل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او بېطرفه خبرونه بحثونه او څېړنې کتلې او اورېدلې شئ. The UTL satellite frequency ya sabe aw ya bi aw ya ashariya pinza east channel yo saldre haroras salimiri sata la divasaro osei.
د خیبر پختونخوا په سویلي سیمو کې اندخمن امنیتی وضعیت باندې ک یو خوا سیاسي مشران هم اندخمن دي، په صوبه کې ورسره عام خلک چې کم دي داغي کم ده صورتحال له تاسو دل کې مروت احتجاج پاړه باندې هم رپورت د عدنان بیٹنی وره دو د عوامي نشل غون چې کم مرکزی او صوبایي مشران دي هغه هم په کراچي کې د باچا خان او د ولی خان د تلین په حواله سره راجوړ شوی غونډې په محل باندې د ترهګری او افغانستان سره د خراب وړیکو په صورتحال باندې اندېښنې څرګند کړې دي. د کراچۍ نه په دې ډیو خبريال سلپکار بیٹھے نه یو رپورٹ راکوي.
عوامي نیشنل ګوند په کراچۍ کې د باچا خان او عبدالولي خان د تلین په مناسبت سیاسي غونډه کړې چې پکې د خار غنو پښتنو ګډون کړي.
یو قدم یو आवाज بالا خاور خپل اختیار
دستوري ته په وینا کې د عوامي نیشنل ګوند مشر سېنېټر ایمل ولی خان د افغانستان سره د پاکستان خرابو اړیکو نیوکه وکړي او ویل چې پښتانه د پاکستان د افغانستان سره د جګړې په لاوي نه دي.
اور اخري یک پیغام
او اخري یو پیغام پښتون قوم ته سلام کړي دا زه ریاست ته اورول غواړم چې که تاسو په افغانستان باندې عمل کول غواړئ نو پښتانه به په هغه خوشاله نه وي او د دې عمل به نه پیکي.
پاکستان کې سات لړۍ کې حامی نه
ایمل ولی خان دا خبره په داسې وخت کې کړي چې تیر کال په 23 دسمبر افغانستان کې واکمنو طالبانو ویلي وو پاکستان د پکتیکا برمل ولسوالۍ کې بمباری کړي، وزیرستاني کډوالي وشتي، د ماشومان او د خزو په ګډون پکې شپږ سلويخ کسان وژل شوي. د پاکستان پوځ او حکومت داوا کوي پاکستان کې نامني او ترګري په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتلو وروسته سیوا شوې ده او د افغانستان د خاورینه پاکستان کې ترګری کیږي. خو طالبانو د پاکستان دغه تورنه تل رد کړي او ویلي دي پاکستان دی د خپل ناکامو ذمہواری په دوی نه وراچوي. ونډیتا وینا کې د غوند نورو مشرانو په پښتونخوا کې د ترګری سیوا کېدلو پاړه اندېښنې سرګندې کړې او د ترګری پاړه د پاکستان ریاست تګلارې په کلکو ټکو وغندله.
اوس کدی وې د مذاکرات او اپریشن کوم د دې مطلب دا دی چې د اپریشن کې هم زما قوم وژني د شګر ختم نشو او کدی مذاکرات کې هم زما قوم وژني
پاکستان کې په ځانګړي توګه په ورستیو کې د خیبر پختونخوا جنوبی او قبایلی او بلوچستان صوبې کې د نامنی او ترګری پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان پوځ هم وخت په وخت د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو او بلوچستان کې د شر خوراونکو وسلوالو ضد د عملیاتو او ترګرو د وژلو داوی کوي. د پاکستان حکومت او پوځ وای د ترګری د خاتمه پورې به د ترګری ضد جګړه جاری ساتي. ذوالفقار بیٹنای وی وی ڈیوا کراچی.
افغان طالبانو د امریکا د خارجه وزیر مارکو روبیو هغه وینا تخبرګون خودلې چې پکې نموړی د افغانستان د طالبانو مشرانو په اړه باندې د ممکنه انعامونو د ټاکلو خبره کړې و او ویلي و چې افغان طالبانو سره چې کم امریکایي بندیان دي ک چرته پاکستان کشمیره د هغې نه سیوا وروتنو د طالبان په مشرانو باندې د امریکایا د اسامه بن لادن غوند کې انعامونه به کوم دي داغي په سر باندې اعلان کړي. افغان طالبانو د دې په خبرګون کې ویل دي باید مشرانو ته غواخونه ورنکړي شي. د پیښور نه پی د ډیو خبريال عبدالرزاق رپورټ راکوي.
د صدر ترامپ د مشر اعلان دي د امریکا نوی خارجه وزیر مارکو روبیو ویلي هغه تا ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو سره نور امریکایي وګړي هم بنديان دي. نو موړي زیاته کړي کډار اختیایي نو امریکا به سمدستي د طالبانو په مشرانو ډیر لوړ انعامونه وټاکي. د هغه دی وینا ته په قطر کې د طالبانو سفارتکار سہیل شاهین خبرګون خودلې دي. د امریکا د ای بی سی نیوز خبری ادارې تربخه سہیل شاهین ویلي چې دا د افغان حکومت پالیسی د چستونز په سولېزتوګه د خبرو اترو د لارې حل کړی. نو موړی مارکو روبیو ته په جواب کې ویلي چې د فشار او تیری پړوان دي پرستول سيزو کې د افغان ملت جهاد یو درس دی چې هر څوک تری باید سبق واخلي. د سیاسي چارو په هان وای د امریکای له خوا په طالب مشرانو د انعام اخودو روستو دوی د سفری او نور بندیزونو ترڅنګ د امریکای له اړخه د تشدد ښکار کیدې شي.
د قیمت اخودل په سر معنا دا ده چې بیا به تاسو د قدرت نه به لټل کیږي او هل کیږي او جل کیږي او د امریکا د تشدد لار به د امدغه ټکی لا درته یو ځل بیا به افغانستان او د دوی په نظام باندې به را عملی بڑا باندې به عملی کیږي. نو بنا ان امریکا او ترامپ وزغواړي چې طالبان د تجمن کی چې دوی هغه څه چې وړاندې زونه ورکی هغه طلبې کوي او هغه پریکړه چې دوی په دوه کې کړې ده هغه سره هغه عملی کی.
د طالبان حکومت تیرونی ویلي چې د امریکا لقید د خان محمد پنوم د یو افغان قیدی د خوشکېدو او افغانستان ته د انتقال په بدل کې دوه امریکایي بنديان ریان کوربټ او ویلیام میکنټي خوشکړي دي. د سیاسي چارو سیړونکو وایي د طالب مشرانو په سر د پیسو مقرر کول به د طالبانو حکومت او افغانو لزده مختلفو فشارونو سره د مخ کول ترڅنګ په منطقه کې د امریکا ستراتیژیکی ګټه هم اغیزمنی کولای شي.
هر څومره چې امریکا کوشش کوي چې د افغانستان اوسنۍ حکومت له نړۍ څخه منځوي کی او په مختلفو ډګرونو کې د اوسنۍ حکومت او د حکومت په مشالو باندې فشارونه زیات کی دا زمينه او شرایط د تمسایدوي چې روسیا او چین او د امریکا نور مخالفین خپل شتون د افغانستان په میدان کې پراخه کی او هر څومره دلته چې د امریکا د مخالفینو شتون پراخیږي د امریکا ستراتیژیک ګټې ګواکل کیږي.
لدی لواندې د امریکا د بهرنو چارو وزارت ویلی چې درې امریکایي وګړي ریان کوربټ، جورج ګلیزمن او محمود حبیبی د اوګدی مدیره حاصل په افغانستان کې د طالبانو سربنديان دي او د امریکا په خواني صدر جو بایدن یې د خوشکولو غوښتنه هم کړې و.
او زه فکر کوم چې دغه محمود حبیبی دا په مغاوایلو کې د د الجواهری دی وژنې نه ورسته دا چې نیول شوی وژل شوی دی دا ژوندی نه دی. که ژوندی وای نو د طالبانو سخنګوی مجاهد صاحب دا به داسې نه ویلی چې دی موږ سره نسته، څنګه دوی سره نسته، څه سو دا سړی چېرته نیولی و؟ دوی په هغه تور نیولی و چې د ظواهری اطلاع امریکا ته همدغه سړی ورکړی.
د جرمونو د نړیوال عدالت لوی سارنوال کریم خان د جنوري په 13مه ویلي چې هغه د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده او د سپریم کورټ مشر عبدالحکیم حقانی د گرفتاری د امر غوښتنه کړې ده. نوموړي ویلي په څېړنو کې موندلې شوې چې طالب مشران په مجرمانه ډول د جنکو او ښځو د زورولو ذموار دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پاکستان د پنجاب صوبې راولپنډي یو ځای عدالت سرور کسانو ته د سوشل میډیا په سوشل میډیا باندې د مذهبي کرکو خبرولو د جرم په ثابتېدو د تیزندې سزاګانې اورولې دي. د تیزندې د سزاګانو دغه فیصله د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د پاکستان قانون پیکا د لاندې اورول شوی. تفصیلي د اسلام آباد کې د ډیو خبريال الیاس خان نه اخلو. دا وغځم سره نیخ پنیغه موجود دی. الیاس خان په خیر
ډیر مننه کلندر سره
کوم. الیاس خان د عدالتي فیصله کو نور تفصیل د کتونکو سره شریک کړي.
جی بالکل نو شیوا صاحب، د سلور کسانو په چا باندې چې د وتور او چې د په کال 2022 کې په انلاین بڑا باندې د پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او د قران پاک پر ضد باندې مواد پر کړی وو. که څه هم د استغاثه وکیل دغه داوا کړی دا چې فورنزیک کم د دې پلټنه شوې دي، هغه د دې په حق کې راغلي دي، خو بیا هم عدالت دوی ته د 500 سزاګانې اورولې دي او د دوی د وکیل دغه وینا ده چې دا سزاګانې به دوی په های کورټ کې چیلنج کوي او د داتور هم لګولې دي چې اکثر لا داسې قسمه قضیو کې یا پیښو کې نه خو وکیلان را وړاندې کیږي او نه ججان په میرټ باندې فیصلې ورکوي، ولې چې په داسې قسمه حساسو معاملو باندې اکثر له په پاکستان کې لیدل شوي دي چې هم وکیلان وجل شوي دي. د بشري حقونو چې کم خلکو د داسې قسمه کم ملزمان وي د هغوی عدالتونو کې پیروان کوي یا د هغوی په حق کې خبرې کوي، هغه وجل شوي دي. د داسې راپارېدر خلکو نه ججانو ته د مرګ دړکې ورکړې شوي دي، له وجې ججان پاکستان پرېښودې دي. خو د دوی دغه وینا ده چې دوی به دا اوس په های کورټ کې چیلنج کوي او دغه باندې دغه عدالتي فیصله کې دغه لیکل شوي دي چې په دغه څلورو کسانو باندې دغه جرم چې کوم مبینه دوی د پیغمبر اسلام یا د قران پاک پر ضد کوم مواد پر کړی او آنلاین بڑا باندې دا ثابت شوی دی، ځکه دوی دغه سزاګانې ورکړې شوی دی.
سیرا الیاس خان، دا فیصله خو مخ ته راغلی را دغه ځکه خو بشری حقوقونو ډلې هم دی یا پناړه کې هم چاورته خبرګون خو دلی او د ترڅنګ دا چې کوم د قانون دی پیکا قانون که په دغه عقل باندې هم په 13 اپ تکي ویل شو چې په دې کې ترمیم راوستي شوی ری دا قانون په عقل باندې د میډیا تنظیمونه بشری حقوقونو چکم سازمانونه ری یا مخالف سیاسی چکم مشران دی غی په سوي خبرګون په خای.
جی بالکل، دا چکم خاص کر دا مذهب د سپکاوی چکم په پاکستان کې په 1980 په لسیزه کې دا قانون وړل شوی او دا غی د لاندې پتی باندې افسر لا چکم دا پاکستان چکم د بشری حقوقو کمیشن دی دا رنگ نړیوال چکم د بشری حقوقو ډلې دی هغوی په دې باندې خپل خبرګون ښایي او نیوکې پرې هم کوي، او په دې حواله سره د امریکې د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیشن لخوا دغه ویل شوي دي چې د 1908 راهیسې تر دې دمه په پاکستان کې 2000 خلک د مذهب د سپکاوي په تور باندې تورن کړی شوي دي، چې پکې نږدې 100 خلک راپلاریدونکو خلکو د عدالت پرته باندې وژلي دي او په درزنونو اوس هم په پانسیګارډ کې پراته دي. نو په دې باندې ناپیدین د خپلې نیوکې کوي، او چې کم تاسو د پیکا چې کم تا ایکټ د 2014 او پاغې کې 13 اونۍ دغه د پاکستان قومي اسمبلی په دغه کې ترامیم کم پاس کړی دي، نو په هغه باندې هم نه صرف په دغه وخت باندې چې کم دغه موجود جرنلستانو هغه د اسمبلی نه پای کارت کړی دی، بلکې چې د ډیجیټل رائټس دي او د پاکستان د بشري حقوقو ډلې په دې باندې دغه نیوکې کوي چې په سوشل میډیا باندې دغه قسمه کتغنونه او یو داسې اتارټي جوړول چې هغه به دا فیصله کوي چې کم مواد به سوشل میډیا خپریږي یا دا د نېشنل سکیورټی پر ضد دي. نو دا هغه قسمه په د دې چې کم هغه بیان دی یا دې کې چې کم د دې ایکټ چې کم دی یا د دې ترامیم کې چې کم دغه ټکی استعمال شوی دی هغه مبهم ټکی دی، او دا غینا حکومت ګټه پورته کول غواړي او هغه اوازونه غلي کول غواړي چې کم د حکومت پر ضد باندې ول اواز پورته کوي یا د میډیا د ازادۍ یا د بشري ازادۍ د پر خپل اوازونه پورته کوي، نو حکومت غواړي چې دغه اوازونه غلي کړي.
ډیره ډیره مننه الیاس خان تفصیل را کولو.
مننه تاسو.
مننه.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
لخوا خبر کړی شوی چې کوم د نړیوالو خطرو په اړه باندې یو رپورت دی د کال 2025 پاک لبانې ویل شوی دی. که څه هم د پاکستان په اړه د اطمینان وړ نظر په دغه رپورت کې موجود دی، خو ورسره دا ویلي چې که دغه هیواد اقتصاد ته ورپېښ د یو شمېر چیلنجونو مخه ونیول شوه، نو سیړونکي بیا وایي د پاکستان اقتصاد دغه اصلاحات چې کوم دي په هیواد کې اړې ګړې هم جوړول شي. سړونکو وايي باید د اقتصاد پراخه اصلاحاتو ته چې کوم دي کتن وکړي شي. تفصیلی هم د الیاس خان پر رپورٹ کې
د نړیوال اقتصادي فورم لخوا خپور شوی د 2025 نړیوال خطرونو رپورٹ د پاکستان لپاره سلور مهم خطرونه په ګوته کوي چې د اقتصادي ستونزو، د اقلیم پر اساس آفتونو، سیاسي بې ثباتۍ او د ټکنالوژي ګډوډیو سره تړاو لري. رپورت خبرداري ورکوي چې ګرانۍ، د کرنسۍ د بیې راټیټېدل او زیاتېدونکي پورونه کول شي د پاکستان اقتصادي حالت کمزور کړي چې د پانګونې باور او د ود امکانات به اغیزمن کړي. تر لدې رپورت زیاتوي چې پاکستان په 13 کلونو کې د پام وړ زغم خودلې او خپل اقتصادي ستونزې په مهارت سره منظم کړي دي.
سبسه بڑا جو تھریټ مې سمجھتم
په دې خطرو کې تر ټولو غټ خطر ز ګمان کوم د پاکستان روپې قطر دی، ولې چې پاکستان سره صرف د 2 میاشتو د درآمداتو پیسې دي او د نه علاوه ورته درنې قرضې ستنول دي او د حواله سره صورتحال هر وخت خرابې دي شي.
سناوله اویل دی رپورت کې د پاکستان لخوا د ګرانۍ راکمولو او اقتصادي استحکام لپاره اخیستل شوی ګامونه هم په ګوته کړی شوی، خو نوموړي زیاته کړه ملک روانه سیاسي بې ثباتي، دا وخت تر ټولو لوی خطر دی. رپورٹ وای پاکستان د اقلیم لوا یو خوا یو له خوراک زیانمنونکو هوادونو څخه پاتې شوی چې د بیا بیا سیلابونو ګرمۍ سپو او د اوبو کمښت سره مخ دی چې د خوراکي خوندیتوب د بنیادی اډانې استحکام او معیشت ته جدي ګواښونه پیښوي. سیړونکي وایي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د $10 ارب پور لوزنامې لاسلیک کېدو وروسته د پاکستان اقتصاد کې استحکام راغلی چې ورسره د پاکستانی کرنسۍ په قدر او بارانۍ زیرمو کې استحکام راغلو او اقتصادي اشارې خې نه خې خای. خو زیاتوي اوس سوال دا دی چې دا استحکام په اقتصادي وده کې څنګه بدلول کیږي.
دا د پاکستان لپاره غټې ننګونې دي. څنګه چې نړیوال اقتصادي فورم په خپل رپورٹ کې ویلي چې ګرانی اوس هم یو لویه ننګونه ده. د اقتصادي حالو زلو په حواله سره تر اوسه په پاکستان کې پرمختګ نه لیدل کیږي. بهرنۍ پانګونې ډېرې کمې دي او تر کومه پورې چې بهرنۍ پانګونې نوې راغلي اقتصادي وده ترلاسه کول ډېر مشکل دي.
زیشان حیدر زیاته کړه هم دغه وجه ده چې نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د پاکستان اقتصادي وده 3% ته راټیټه کړې چې یوازې 3 میاشتې وړاندې 3.2% اټکل شوی و. نوموړي وویل په دې ننګونو کابو منتلو لپاره به پاکستان ته نه صرف د IMF په پروګرام کې پاتې کېدل بلکې د دوی شرطونه عملي کول وي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ملګری ملتونه نن جنوري 8 د هولوکاست یا يهوديانو نسل وژنې نړیواله ورځ په توګه لمانځي چې په کال 1945 کې په یو حراستي کیمپ کې د يهوديانو سره د زور زیاتی یاد تازه کوي. د وایس اف امریکا ډیوا خبريال رحمان بونیرې تیر کال د مارچ میاشت کې د ایشوتس د کیمپ ته ورغلو او هلته د نازی جرمنیانو د يهوديانو سره د ناروا چلن تاریخ او ځینې یادونو په اړه باندې چې کوم صورتحال لري په خپل سترګو لیدل تاسو سره خپل کیسه په دې رپورت کې شریکوي.
په 1945 کې د جنوري په 8مه چې کله شوروي ځواکونو د اشویتس کیمپ قبضه واغستا نو نړۍ د نازی جرمنی د يهوديانو خلاف د بربريت او وحشت یو بوګنمون کې تصویر ولیدو. د دې کیمپ تر تړل کېدو پورې دلته د تاریخ تر ټولو لوی انساني اجتماعي وژنه شوې وه. تاریخ پوهان اټکل کوي چې په اشویتس کیمپ کې په 50 کلونو کې 1.1 میلیون انسانان وژل شوي وو. په دوی کې شاوخوا 1 میلیون یهودیان وو. البته یهودی مورخان وای په اشویتس او نورو کیمپونو کې د وژل شوو یهودیانو شمیر تر 2 میلیونو بره وو. د دویم نړیوال جنگ په وخت نازی جرمنی ځواکونو د پولند نه پرته د بلغاریه، چک، یوګوسلاویا، فرانس، مقدونیا او استریا په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې يهوديان نیول او د مقبوضه پولند د جبري کیمپونو ته رسول. تاریخ پوهان اټکل کوي چې په اشویتس کیمپ 50 کلونو کې د 1.1 میلیونو پورې کسان وژل شوي وو چې شاوخوا 1 میلیون پکې يهوديان وو. البته يهودي مورخان وای په اشویتس کې د وژل شوو يهودانو شمیر تر 2 میلیونو بره وو.
په اشویتس او برکینا وجنو کیمپونو کې نازیانو تر 2 میلیونو زیات يهودیان په سنګتی طرز وژل دي. دا وجنې د نسلي کرکې په بنیاد شوې دي.
د هیټلر د نازی جرمنی په دورو کیمپونو کې د دې لړۍ کچا د 1933 کال پورې تر ډیره حده راټیټه شوه، خو په اشویتس کې د انساني ژوند بې ارزښتي لا هم په وحشتناکه توګه روانه وه. هندي خبريال او محقق ډاکټر معین الدین هم زما د ډلې په هغه ملګرو کې وو چې په کال 2003 کې آشویټس کیمپ ته ورغلل.
A visit to the concentration camps of Auschwitz gives you an idea.
The Auschwitz zalimana aw nasl wajne camp ta la safara da dars akhstal kedai si che naziano la yahudiano sara tumra ghair insani chaland kade de. Za dalta pa 2003 kal ke warghlam. Ma walidal che da naziano palaso da wajal kedalo la makhaba yahudan dalta la tumra taklifuno teredal. Ma ha koti walide charta che da yahudano pezaruna aw yashtan khundi satal siwi.
اوشویټس د نازیانو د نسل وجنې یا نابودۍ لپاره د یو سنتي ادارې په توګه کارېده. دغه تلچې د غازو خونې یا ګیس چمبر پکې جوړ شوی وو. په دې چمبرو یا انګیټو کې به په یو وخت کې د زرګونو په شمیر کې ژوندۍ انسانان سوځول کېدل.
زه نور هم ډیرو یادګارونو ته ورغلی یم، خو د خونکارۍ او جبر په تاریخ کې اوشویټس تر ټولو بده بڼه لري. تاسو که چرته وخت پیدا کړ او آشویټس ته ورغلی، نو بې دې ویلو به کله هم نسې پاته چې دومره لوی اجتماعي وژنې دي، کله هم بیا ونه سي.
د ژوندۍ پاتې شو شهادتونو او یادګارونو لکه د آشویټس برکینا او میوزیم د دې ځای تاریخي ارزښت ژوندۍ ساتلی دی. په آشویټس کې نازیانو د یهودیانو پیزارونه، جامې او نور شخصي شیان نه یوازې د هغوی د هویت د ختمولو لپاره ټولول، بلکې د اقتصادي ګټې لپاره یې اهم کارول. کله چې به یهودیان یا نور بندیان کیمپ ته ورسېدل، نازیانو به د هغوی ټول شخصي شیان لرې کول چې هغوی سپک او بې وسه احساس کړي. د آشویټس په میوزیم کې نن ورځې پاتې شیان نخې نښانې نړۍ ته د دې ظلمونو د یادګار په توګه پاتې دي.
د دویم نړیوال جنگ په وخت یهودیانو د قتل عام د دې ناوړه تاریخ څخه مونږ دا زده کوو چې کرکجنو او د تشدد ډکو واکمنیو مخه نیول ځکه ضروري دي چې دوی دا قسمه ظلمونه بیا تکرار نشي.
ما په خپل صحافتي ژوند کې د جګړو، خنړې او بریدونو، بمی چاودنو خپل اوردونکو د ډېری کیسې کړې دي او ځینې ورکه د افغان ډکې وي. خو د آوشویټس کیمپ سفر یو داسې یاد دی چې زما په ذهن یې د انسان د وژنې د تاریخ یو ژور خو بوګنونکې نقش پرېښی دی او کله کله وسم چرت وهم چې انسان دومره ظالم کېدای شي. رحمان بنره، وایس اف امریکا، ڈیوا، واشنگٹن ڈی سی.
د آشویټس د دغه چې کوم صورتحال تیر شوی لري، د هولوکاست رحمان بنیری د سترګو لیدلې حال مو ورېدو. د آشویټس دیوالونو ته نږدې د حراستي کیمپ کمانډر رودولف هاس پخوانی کور چې داغه پخوانی کور دی، داغه جرم نه انکار او په دې کې د ککړتیا د یوې نښې په توګه ولاړ دی. د کور د کڑکونه د یهودیانو د قتل عام او د ځینو سختو ظلمونو ځایونه لیدل کیږي. په داسې وخت چې نړۍ په 28 جنوري د آشویټس د آزادۍ اتیایمه کلیزه لمانځي، دغه کور د کرکی او تندروي پاړه یو سیډنیز مرکز کې بدلولو لپاره کار روان دی. د مشرقي یورپ لپاره د وایس اف امریکا خبریاله مایرو سلاوا ګنګا زی دغه کور ته سفر کړی او رپورټ په تیار کړی چې تاسو ته د ډیوا همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
آشویټس ته نږدې دا ودانی د روډولف هاس کورو د کیمپ کمانډر او د هولوکاست مرکزی مشر هاس د خپل میرمنې او پنځو ماشومانو سره د هغه ځینه په 100 متره فاصله باندې په آرام سره ژوند کوو چرته چې د سوچ ناور اخوا ظلمونه کېدل چې هغه پکې مرسته کوله.
د پولینډ یوې کورنۍ نه د دې کور اخیستو وروسته کمانډر هاس دا سورنګ جوړ کړی و.
یاسیک پرسکی د کرکی او تندروی په اړه د آشویټس سیلنیز مرکز ډایریکټر دی. نوموړی وایي د 3.5 کلونو پورې د دې کیمپ د مشرۍ په وخت په منظمه توګه د خلکو وژلو د څارنې لپاره به هاس هره ورځ په دې سورنګ کې تګ راتګ کوو. اندازه لګولی کېږي چې د دویم جنګي عظیم ختمېدو پورې دلته خوشا 1.1 میلیونه خلک وژل شوي. دا کور د 80 کلونو پورې د لیدونکو لپاره بند و. په اولنې ورځ چې د سیلګرو یوه ډله د کور ته راغله نو دوی د آشویټس هغه چیمنۍ ولیده د چرتنه چې به شپه او ورځ د سوځېدلو جسدونو لوګي ختل. د پولینډ د سیلګرو لارښوونکو ډلې مشر ګیل فرن په دغه سفر کې شامل و.
دا وی دلته خجوند وو خو په ځینې وختونو کې به د انسانانو سوځیدلې جسدونو بوی راتلو.
د مرکز پلانونه جوړ کړل چې د شوروي پوز لخوا د آشویټس د ازادۍ د 80مې کلیزې په مناسبت دغه کور د لیدونکو په ځنګړې توګه د هولوکاست ژوندۍ پاتې شوو کسانو ته پرانیزي. دغه کور چې په یو وخت د انکار یو نخ و اوس به په داسې ځای بدل کړی شي چې د تیرو غلطونه زده کړه وکړي.
This is so important to us that we
دا زموږ لپاره ډیره مهمه ده چې موږ خپل بچو او نسو ته دا ورزده کړو چې هغه داسې چلند و نه کړی څنګه موږ کړې.
د دې مرکز په شاد امریکای په خوانی سفارتکار او د تندروي مخنیوي پروجیکټ بانی او مشر مارک والسته.
It's very important
دا زموږ لپاره ډیره مهمه ده چې موږ دا کور بیرته ترلاسه کړو او د هغه خلکو لپاره مخلص کړو چې په خیرسټی مرکزونو کې بش پاتې شوی او اوس هم ژوند دي. نو په دغه تناظر سره دا لک شان انصاف دی. دا کلیزه د قربانیانو او د هغوی د کورنۍ په اړه ده او دا دوی ته د درناوي ورکولو یو وړه برخه ده.
هغه څو چې یو وخت د ظلم، بیرحمۍ او انکار نه خوه هغه به اوس یو داسې زیبي چرته چې بزوان نسلونه د کرک نه پاک راتلونکي جوړولو ته حسولې کیږي. دا ریپورت د وایس اف امریکا خبريالي مایروسلاوا ګنگاډ زی تیار کړی او زه محمد اکرام يم.
د دې ویلیدونکو تاسو د دی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې ښاګري او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنې یا پټن کې ښاګري. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
په بلوچستان صوبه کې ترانسپورټران شکایت کوي چې هر دویم ورځ د احتجاجونو له امله د صوبې لوی لارې بندې وي چې له امله یې ترانسپورټرانو ته ستونزې پیښیږي. د کوټې بلوچستان نه په د ډیوه خبریال احمد سرحدي رپورټ راکوي.
د کوټې او کراچۍ ترمنځ لوی لار نن د ګول یا د دوشنبه په ورځ د مستون پر مقام هم د خلکو د احتجاج لوجي شاوخوا شپږ ساعتونو پورې بند و. د احتجاج کوونکو د حکومت څخه د بجلی لوشډین کمولو غوښتنه کوله. د کوټې او کراچۍ او د کوټې ژوب دی خان ترمنځ لوی لارو باندې وخت نا وخت د خلکو احتجاجونه کیږي او دا لوی لارې تړلې پاتې کیږي. کله چې د امنیتي مسلو په اړه او کله هم د سہولیاتو د کموالي په تړاو احتجاجونه کیږي. د ترانسپورت یونین نمائندگان وایس په بلوچستان کې د مخ زخه د خراب امنیتی وزیر عمله دوی د شپې په محل خپل ترانسپورت ودروي خو د ورځې په محل بیا د عوامي احتجاجونو د لاسې ترانسپورت ولاړ وي.
مشته د لارې د خاصه د دې سیارتالونه د شپې د خاصه د غلو د عوامو نوش نسکله
موږ ډېر په تکلیف کې یو. موږ شپه د کراچي سره روان شوو چې مونږ پوري او موږ ته اووه شپې پر موږ لګېدلې.
د بلوچستان حکومت یوه میاشت مخکې ټولو مسافرولونکو ترانسپورټرانو ته وویل چې باید په لوی لارو د شپې په مهال سفر ونه کړي، په خاصه د کوټ څخه تر ډی خان او سی پیک موټر وی پورې کچیر سفر کوي بیا د چارواکو په کانوای کې خپل تګ ورتګ یقیني کړي. خو د مسافر بسانو ډرایوران وایي مسافر بسونه پر خپل بیل بیل وخت باندې روانېږي، خو بیا هم په لوی لارو باندې د کانوای په شکل کې سر یو ځای سي، خو د هغه برسیر هم غلب بریدونه ور باندې کوي او یا په احتجاج کې ولاړ وي.
کله خبره او چې کله دې ورته کوي سره سره جوړ روانه په دې سخت په دې ډېر غږه کې و که په کوړه کې څه په ورته کې کوي ابلا خامه دا جلا بشيبه
په لوی لارو په دغه احتجاجونو کې هب او سوراب او کلات مقاماتو باندې لادرکه خلکو خپلوانو سخت احتجاجونه وکړل. سپشپوش پور روانو او چارواکو د دې سره خبرې کولو باوجود د لادرکه سوي خلک را خوشکولو پورې احتجاج کوونکو لوی لارې خلاصولو څخه انکار کړی وو. س بیا د چارواکو له خوا نیول سوي کسان را خوشکولو پس لوی لارې خلاص کړل سوا.
یو ور په دغه کې باندې ودا سورا په خو بل ورس بیرال په سورا کې باندې دوی شپې موږ وکړه نه دل منځ زېونه دو داسه زېونه ګاله ونه پیاله په ډیر زړیل و بیا د شپې پر یو بجل خلاص کله بیا دلته باندې الته باندې ډیر زیاتوب کاوي و دا وان د خاص پنس کوټمن مرکز ده ورته عدالت مخبند ک شهر بند ک دا مسافر ته تکلیف مو وته.
په بلوچستان کې د غلوی لارې باندې احتجاجونه او د لارې بندولو باندې د بلوچستان حکومت ویان شایدرین وډیوته وویل چې صوبایي حکومت یو سلسلور سلویش ماده لګولې ده. ادي خلک او سیاسي ګوندونه احتجاج حق لري خو د قانون په دایره کې دننه باید احتجاج کوي. اوس څوک هم په لوی لارو باندې ارتال کوي دغه په ضد به پیرونه درش کیږي او قانوني چلند به ورسره کیږي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا ټی وی، چمن.
سواد چې ورته د لرغونی آثار زانګو ویل کیږي د سیلګری د خیبر پختونخوا دغه سیمه کې د بیلابل مذهبونو زړو زاړه آثار هم موجود دي. سواد بریکوټ یو داسې سیمه ده چې درې نیم زره کاله زوړ خار بازګیره پکې هم راوته د اټلینا راغلي د لرغونو آثارو پوهانو د غزور خار کې نوې ودانې راخکار کړي او خپل تحقیق یې کړي. تفصیل د سوات نړیوال خبريار فیض افر پر رپورٹ کې
د لرغونی آثارو پوهن وایي چې سوات لکثر لګه 15000 کال زوړ تاریخ لري چې دا معلومات وردا سوات کې موجود زړو آثارو نام ملاو شوې دي. د سوات بریکوټ تحصیل کې درنیم زره کال زوړ خار بزیره موجود ده او وخت په وخت د خار کې نوی زړه آثار ملوي. تیر ورځ کې د اټلینا د لرغونو آثارو د پوهانو یو ټیم بزیره خار ته راغلی او د بزیره خار باغر چې ورته غونډې ویلې کېږي کې کنسته وکړه او خاور کې پټ آثار یې راخاره کړل.
مونږ دی وخت کې په بریکوټ بازار کې د غونډې په سر کار کوو چرته چې مونږ یو نوی خندق کنلې دی. د خندق او د کې درې د خانونو ګټور معلومات ترلاسه شوی دي.
د لرغونو اثرو په هنوای چې بازار خار لکتر لگا درنیم سرکار زوړل او د خور کې موین یونانی هندو شاهي او بیا د اسلام د دور باچایان او دا غو فوج پاتې شوې ده. په نوی کې نسو کې دا غوخ یو غټ دیوال راخاره شوې ده او په هنوای چې دیوال د هند یونانی وخت ده.
Basically on my shoulder we have a huge walls
دا چې کوم غټ دیوال دی په دې کې لګ ډیر کار خکاره ده چې په کروستو شوې ده. خو څنګه چې خکاری چې د دیوال زیاتره حصہ په ځمکه کې پټو نو د دینه ثابتېږي چې دا دیوال په خطوګه محفوظ پاتې شوی دی او د دې نه دا هم ثابتېږي چې دا هغه وخت ودانۍ په سر ډول وی او څنګه جوړې شوې وي.
It's very visible and it's very clear.
دوی چې بزیره خار کې قله ده د خار نه چې پیر غټ دیوال د فوجي افسرانو او بچیانو شاهي محل مندر د زدکړې ځایونه او کورونه هم موجود دي.
Here you can see the wall of this terrace. We have an origin of Indo-Greeks. You don't see
په دیوال کې چې کوم ټیرس یا چې جخکاری دا د هند یونانی دور دی او د دینه شاته د کوشان دور دیوال دی کوم چې د دویمه نه تر درېمه صدۍ دی او د دې سره د هندوشای او بیا د غزنوی دور دیوال هم شته. زر کال شاته په غزنوی دور کې دا ودانی د قلا لپاره هم استعمال شوی دا
فورټرس یوز بای محمود اند هیز ګایز وین دی انټر سباتین یو نو 1000 ایئر اگو.
په هنوای چې بازدیر خار ونډی ټاپ باندې وا هغه وخت فوج په ټول سوات ملکن او دربان هم نظر هاتو. دوی وای چې بازدیر خار کې د یونانی بودمت او اسلامي دور ډیر آثار ملو شوې دي او دا د دغه زبونو منونکو لپاره مهم ځای دی. فیاض زبر وایس اف امریکا ډیوا سوات.
پاکستان کې کسهم حکومتونه داوی کوي چې کنه گرانی راکم شوې ده خو په بازارونو کې بیا دکاندارانو او خلکو وایي چې دی په ځمکه باندې د نخې یا آثار نه ویني. د ډیو خبريال ملک وکاس پر 400 دین رپورت راکوي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د جنوري په 19 په 19 راپور کې ویلي دي چې په 13 کې د ګرانې په کچه کې 0.5% کمې راغلي. د رپور لمخه د 13 په اوګدو کې د 1200 توکو بای ټیټي، د 1400 توکو بای لوړې شوی او د 15 خوراکي توکو بای ثابت پاتې شوی دي. خو عام اولس د حکومت دغه دعوی ردوي او وایي چې د جاری کړې شو شمیرو ګټه اولس ته نه رسی او په ټول هیواد کې دروان بیکاره او خراب اقتصادی وضعیت له عمله د خوراکي توکو بای اوس هم د دی لوسا وتلی دي.
په دغه غریب سړی لپاره ګران ځکه چې دونه نه ګټي مزدوري شته نه او بس خبره تار شي پاره باندې غریب سړی خو پیسې نه کی
سبزیان ارزان دي نور شي نه ګران کړی دي غړوله ورشه وړوله ورشه او های ریټ دي او د غریب سړی خو تباہی ده کی.
د شماریاتو ادارې تر مخه په ګرانو شو خوراکي توکو کې د چینو د یو کیلو بیا د یو سل 15 روپو ته لوړه شوې. د کیلو د یو درجن بیا د یو سل 30 نه یو سل 38 ته ختلې ده. اداره زیاتوي چې د غوړو بیا د کیلو په سر د 1500 روپو نه 1500 روپو ته او د دالو بیا د 1400 روپو ته لوړې شوې ده. خو د سبزیانو لورون کې وای د سبزیانو په بایو کې لړواله نه دراغله او هغه زکه چې زیات سبزیانې په ځای کچا پیدا کیږي.
کچالو چې کم نه دی واکه وسه د کابل نه راځي لګران دي 150-160 کې خرڅي کې بادرنګ چې کم دي 100 روپے کیلو خرڅي د پنجاب او کې راځي پیپر خو د وطن ډېر نه صاحب د وطن سیزن دي او 50 روپے کیلو خرڅي کې 40 کې نه ټماټر خو 300 نه دا ول 200 نه راځي او د تنګي دی بل د کراچي دی او د تنګي هغه کمزوري دی د کراچي هغه چې کم دی هغه 100 روپے کیلو ټماټر خرڅي کې و سره بینډه چې کې مری دام د کراچي دی 400 روپے کیلو خرڅي کې شامل دا پنجاب دا 200 روپے کیلو ماټر چې کم دی خو ماټر چې کم دی نه 100 روپے کیلو خرڅي کې مو کې خدای وطن سیزن دی لګ ارزان دی او ریټونه خو دی هغه ګوپی 40 نه 50 بوري بس وای چې خو نه دانه خرڅي دی.
سیرون کې وای کسو هم د نرخونو عمومي انډکس خای چې ځینې اساسي توکي د 13 کال په پرتله ارزان شوې دي خو بیا هم د بیروزګاری او د اولس د خراب د معاشي حالات لامل د دوی د وسنه بهر دي. ملک وقاص وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
هم د دې سره د وی او ای ډیوا خبری خبرونه سرته ورسېده. کته سونه د خبرونه یا د ډیوا نور خبرونه هلو وی او ای لوی پښتون خو به شیرنه پاتې شي وینو د وی او ای ډیوا په فیسبوک د وی او ای ډیوا په ویب پاڼه او د وی او ای ډیوا په یوټیوب چینل باندې د موجود دی ور سره نور رپورټونه هم. د دې سره د نو شروان کلندر د خپل پروډوسر کلیم افضل او د انجینرانو د ټیم سره اخر اجازه په مخه مخه